ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر مناوریدون کو د دې وخت پرونه لا هم دوام لري په پیښور کې اوس هم وخت شوې دي د مخامې وو په کابل کې د شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوې یو واري بیا ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سره ټکو ته
نن د پولیو یا ګوزن د مخنیوي نړیوال ورځ لمانځل کیږي د روغتیا نړیوالو ادارو تر مخه د پولیو وایرس وسې وازی په پاکستان او افغانستان د پښتنو په سیمو کې پاتې دي د پاکستان د پولیو ضد ادارې یو مشر رانا صفدر وایي سخت کال پاکستان کې د پولیو وایرس شپږ ماشومان لیدل شوی دي
کارګر جو ہماری ویکسینیشن کی مہم چلتی ہے اس کی کوالٹی کو بہت امپروو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹین امیونائزیشن کو جو بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ باقی حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا زور ہوگا
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا په پاکستان غکړی چې په افغانستان کې د تندروي جګړه ودروي کنه حساب بتري وغواړي
د مایک پومپیو دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي و چې کندهار کې برید په پاکستان کې منصوبه سوې دي
او ترکی صدر طیب اردوغان ګواښ کړی د سعودي خبریال جمال خاشقجي قاتلان به ارومرو عدالت کې محاکمه کوي سعودي عرب منلی خاشقجي د دوی چارواکو سره په جګړه کې په استنبول کې هم د دوی په کونسلګرۍ کې وجل شوی
او سمرا نکو خبرونه د تفصیل سره
نن د اکتوبر سلی رښتما په نړۍ کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي نړیوال ورځ مانځل کیږي پاکستان افغانستان او نایجیریا د نړۍ په مخ یوازې داسې درې هوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس شتون لري د صحت نړیوال ادارې تر مخه د 1988 نه د پولیو په ضد مبارزه کې په 115 هوادونو کې د پولیو وایرس ختم شوی دی او یوازې په دغه درې هوادونو کې پاتې دی پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه پورې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي د پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوی حکومت د پاکستان نه د پولیو د ختمولو لپاره کلکه اراده لري
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا په پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د تندروي جګړه ودروي که نه حساب بتري وغواړي پامپیو په افغانستان کې انتخاباتو هرکلی کړی دی چې د ستونزو باوجود په افغانستان کې افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې پامپیو زیاته کړه زموږ د پاکستان نه دا هیله ده چې په خپله لویدیځه پوله به ترهګرو ته خوندي ځالې نه ورکوي
پاکستان د کندهار د برید په اړه د افغانستان تورونه رد کړي افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلي وو د کندهار برید په پاکستان کې جوړ شوی او له پاکستان یې غوښتلی وو چې مجرمان دې ورته د محاکمه کېدو لپاره وسپاري او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان ډاکټر فیصل په اسلام آباد کې ویلي د دغه برید په اړوند د پاکستان سره کوم شواهد یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړی شوي او باید د میډیا په ځای دغه خبره د دواړو هیوادونو جوړ کاري پلان د لارې شریک کړی شي
پاکستان ویلی سعودي عربستان به د یو کال لپاره پاکستان ته درې ارب ډالره قرض ورکړي او دریو کالو پورې به ورته په قرضو تیل هم ورکوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د پلاوی په سعودي عربستان کې د پنګو په غونډه کې د ګډون وروسته تیر شپه بیرته ستون شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنې وروسته دواړو هیوادونو یادداشتونه لاسلیک کړي دي
او په یمن کې د ملګرو ملتونو د امدادي ډلې مشر مارک لوکاک خبرداري ورکړې په دغه هیواد کې سلويخ ملیون خلک ډیر زر د کاه سره مخ کې دي شي نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته ویلي په یمن کې ډیر زر یو داسې خطرناک کاه تراتون کې دي چې وړاندې به په تاریخ کې چا نه ویلیدلې
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د شورو یا د چهارشنبه پر ورځ ژمنه کړې چې د خاشقجي وژون کې به ارومرو محاکمه کیږي اردوان چې په انقره کې خبرې کولې ویلي ترکیه به پرې نږدي چې وژونکي د پردې لاندې پټ وساتل شي بلکې دوی به د هغه په ښکاره کولو کې هر ډول ثبوت په روڼوالي سره شریکوي
د صدر ټرمپ انتظامیه کلکه اراده کړې ده چې په کال 1978 کې شوې د روس سره د وسلو د مخنیوي د لوزنامې نبوزي امریکا دغه فیصله تیره ورځ د ملي امنیت مشر جان بولټن په ماسکو کې د روس د صدر ولادیمیر پوټین سره د لیدو کتو وروستو کړی ده خغلی بولټن ویلي روس د دغې لوزنامې پر لپسې سرغړونې کړې دي
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
درمن اوریدن خدا وایس اف امریکا دی ودا زمنګ یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده خو چرته زې مو وخت شوه دروانو چارو د خبرونه هلو ویو وی دا بنن وړاندې کې زمنګ همکار فواد لامی سی فواد سی په خیر
سلامونه په خیر اوسې جوړو سی استړی مشه چې تر اوسه پرمو خبرونه او رپورټونه اوریدم کوته وړاندې کړل او د اوس په دروانو چارو یا هلو وی وی خبرونه پېښې چې کوربه یې ز فواد لامی ما او پروډوسر ارشد علی دی چې موږ سره دی سره په دا خبرونه مخته وړو او دا خبرونه مو ځنګړې کړې ده د پولیو یا ګوزړن ناروغي سره مقابله ته نن لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پولیو یا ګوزړن سره د مقابلې نړیوال ورځ ده او ول بد مرغه پاکستان افغانستان او نایجیریا یوازینی درې هیوادونه دي چې تر اوسه پورې ګوزړن یا پولیو هلته په مخ نه دی ورک شوی او بیا له بد مرغه په افغانستان او پاکستان کې هم یوازینی سیمې چې دغه ناروغي دغه ډیره خرابه ناروغي پکې لا تر اوسه لیدل کیږي هغه د پښتنو سیمې دي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي ټوله دغه پیښې چې لیدل کیږي یا د افغانستان پلو د پښتني سیمې دي د پښتنو ترمنځ لیدل کیږي او که په پاکستان کې هم دي نو د دغه لمنځ وړل د پاره هلې ځلې کیږي د تخنیکي پلوه خو په خپل پښتانه هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي او مرسته وکړي کور په کور او میندې پلرونه خصوصا نو د دې ترڅنګ باید د خلکو او د ټولنې ذهنیت هم آماده یې دي چې د ګوزړن یا د پولیو د واکسین یا د کم د مخنیوي د کمپاین په برخه کې باید هر راز هلې ځلې او همکاري وکړي نو په دې چې ولې تر اوسه پورې په پښتنو سیمو کې دا ناروغي لا پاتې ده او ولې له منځه نه ده تللې او د واکسین په اړه د پښتنو ترمنځ څنګه سوچ شته په دې ټولو به خبري وکړو په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مونږ ته ټلیفون هم وکړي د واشنگتن ډي سي د سټډیو شمیره ده 001-202-205-0403 او وړیا شمیره ده 0800-009-0 تاسو کولی شئ د خبرونه په لړ کې موږ ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې زموږ د قدرمنو میلمنو نه وپوښتئ او اوس هم ورسیږي دې ته چې خپل د خبرونه دوه قدرمن میلمانه تاسو ته دروپیژنو لومړی میلمه مودې د پوهنتون استاد او د سیاسي او ټولنیزو چارو څېړونکو محترم محمود مرهون صاحب چې د کابل موږ سره دی او دویم میلمه مو هم د طب ډاکټر او د عامه روغتیا یا پبلک هیلت ماهر ډاکټر اکمل سمسور صاحب دی چې د هم د کابل موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی مرهون صاحب او سمسور صاحب دواړو ته مو ستړي مشه وایم په خیر راغلی خراغلی سلامات اوسې نو اول به د مرهون صاحب نه پیل وکم مرهون صاحب لکه څنګه چې ویل شو افغانستان او پاکستان کې دغه د پولیو ناروغي تر ډیره د پښتنو تر ډیره څه چې مطلق د پښتنو په سیمو کې پاتې ده د دې ټولنیز وجه تاسو په نظر څه کې دی شي مرهون صاحب ښه نو مرهون صاحب سره مو رابطه اوس نشته نو ډاکټر صاحب سمسور موږ سره دی د ډاکټر صاحب سمسور نه وو پوښتو ډاکټر صاحب سمسور ساسو په نظر دا څه وجه کې دی چې د روسه پورې په پښتنو سیمو کې لا دغه ناروغي پاتې ده او په مخ نه دوره کې شوی
ډېر مننه لامې صاحب زه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او متاسفانه د پښتنو سیمې ک افغانستان کې دي او ک پاکستان کې دي تر اوسه دا مرض پکې موجود ده او زموږ بشومان اوس هم د فالج یا د فالج سره مخامخ دي او په یو حساب باندې ماشومان د مرګ سره مخامخ دي نو د پښتنو سیمې ک د اجتماعي لنګانه ورته وګورو یو خو یو لوی مشکل ده چې پښتنو سیمو کې بې سوادي د تعلیم او د زده کړې کما کاچا دا د دې باعث شوی ده چې باید د پلرونه او کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینې نو چې کله ماشومان واکسین نشي نو دا مرض په هغې منطقو کې همیشه موجود وي دا خو یو بې سوادي یو علت شو دویم علت دا شو چې د پښتنو سیمې کې چې کوم خلک اوسېږي هغه بې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري
نو کله سه هغه وبو چې د پولیو د وایروس باندې ملوث وي، یعنی د پولیو وایرس په کې موجود وي او هغه وبو چې ګوس کی، نو بیا دغه ماشومان د پولیو له مرض سره مخامخ کیږي. او دریم وجه یا عامل دام کېدای شي چې د پښتنو سیمو کې کومګ وګورو، دا د رفع حاجت لپاره یا د بدرف سیستم چې موږ وایو هغه ډېر یو ښه منظم سیستم نه لري، او خلک معمولا دا عادت هم نه لري چې خپل کله چې رفع حاجت ته ځي او مخصوص ځای ته لاړ شي هلته رفع حاجت وکړي. نو د اندر لپاره دام د دې باعث کیږي چې دغه ویروس دلته موجود وي، او بل خلکو کې د لاسونو د مینځلو عادت هم کم ده، نو دام د دې باعث شته وایي دا چې دا مرض په دې سیمه کې موجود وي. وادي د واکسین نه کول، د لاسونو نه مینځل، ناپاکې اوبه، او بیا دا ویلای شو چې د رفع حاجت لپاره یو نامنظم سیستم د دې باعث شوی ده چې دا میکروب د پښتنو په سیمو کې، که څه په افغانستان کې دي او څه پاکستان کې دي، تر اوسه دا میکروب موجود ده او ماشومان یې له خطر سره مخامخ کړي دي.
سلامات اوسئ. سلامات اوسئ. او مرهون صاحب بیرته زموږ سره په لین کې دی، رابطه موږ سره ټینګه شوله. مخکې دې چې د مرهون صاحب نه پوښتنه وکړو، راځئ چې د پېښور د پولیو د ختمولو د بیړني مرکز رابطه کار عابد وزیر خبرې واورو چې هغه څه وایي چې په پښتنو سیمو کې د گزرن د لمنځن نتللو عمده وجوهات څه دي؟ تر اوسه
موږ ته ټولو نه غټه مسله د اخه والدینو د کم انکاری دي، او پای کې ډېر وجوهات دي. زما والدین دا ریکوست وی چې تاسو وګورئ چې دا پولیو وایرس موږ د کم ځای نه رالو او کم ځای ته راورسید، نو په دې کې ډېر غټ افورټس وشو. ټوله دنیا کې ختم شو، صرف د دوه ملکونو پاتې دي، پاکستان او افغانستان. نو په دې کې به زما د دواړو ملکونو د والدینو ته درخواست وي چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ.
مرهون صاحب په خیر راغلی. بیا هم تاسو ته ستړمې شوایم. تاسو نه پوښتنه زما دا ده چې په ټولنیز اړخ باندې کې وغږیږو، په پښتنو کې ولې تر اوسه پورې د پولیو د واکسین په مقابل کې داسې یو احساس شته چې ځینې مشران یا ځینې مور او پلار نه غواړي چې د هغوی اولادونه واکسین شي؟ وجه یې څه ده؟ څنګه دا پښتانه تر اوسه پورې په دا ټوله نړۍ کې داسې یو قوم پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې ګزړن پکې نه دی ورک؟
اول خو سلام ساسي رادیو اوریدونکو، ساسي همکارانو او مېز کې مېلمنو ته مو اساسي خبره دا ده چې همیشه هغه سیمې چې په نړۍ کې د نړیوالې مافیا یا په عمومي توګه د سیاسي سوء استفادې لپاره کارول کیږي، معلومدار خبره ده چې د هر ډول پیشرفت او پرمختګ څخه لیرې پاتې کیږي. بل خبر دا ده چې ورسره په څنګه کم خلک چې د پیشرفت او ماډرنیزم څخه لیرې پاتې کیږي، هغه خپل یو ډول بدبین کیږي. پښتانه په عمومي توګه په نړیوال ټولنه کې همیشه هر څوک چې په هر نامو ورته راغلي دي، دلته یې بے باوري ایجاد کړي دي، او دا بے باوري تر هغه حد رسیدلی دي چې هم له ټولنیز اړخه بے باوري شوی دي او هم له مذهبي اړخه بے باوري شوی دي. تاسو ګورئ موږ مسلمان کفاغه وخت چې کافران و هم تر ټولو ټینګ کافران و، او پر اسلام په مقابل کې تر ټولو ټینګ جنگي دي، او بیا چې مسلمانان شوی تر ټولو ډیره قرباني هم پر اسلام ورکړي. دا دې معنی لري چې موږ همیشه یو ډول تندره و ټولنه ساتل شوی یو. په افغانستان کې هر څوک چې راغلل، کاربان راغلل، هغه دلته بے باوري ایجاد کړې، که بهرنیان راغلل هغه بے باوري ایجاد کړلې، نو د دغه نقطې څخه اکثره خلکو سوء استفاده کړې ده. تاسو ګوري ما خپل په کلو په اطراف کې اورېدلې دي چې خلک وایي چې دا کافران قصدن مشترکي چې بیا مو اولادونه یا کافران سي او یا یو داسې مرضي په کې ایجاد شي د دې غلامان سي. دا غو فکرونه دي چې د جن سیاسي حاکمو کړي د خاص خدغه واري دي. بل خبره دا ده چې د خارجي د نوم سره یو ډول حساسیت په اطراف کې موجود دي. تاسو ګوري زموږ خلک ته د مذهب د لحاظ د دې نشان غلط تفسیر شوی دی. مثلا یو حدیث شریف چې هغه وایي چې د دنیا چې د مسلمان د لپاره بندیخانه ده او د کافر د لپاره جنت دی، نو دغه شی ملایان دوګونه کشور کړی دی چې خلکو ته دا فکر ورکړی چې بس په دنیا کې مازی او دوی ژوند وکړه چې هغه رقم خراب تیر دی کښه تیر دی. دغه هغه درې عمده فکتورونه دي چې پښتانه یې دغه شی څخه دغه لیرې ساتلی دي. یو بابا بے باوري سوله، بل د مذهبي تجسس او غلط تشریح کېدل سول او بل په مجموعي توګه د بحرانيان خوران یو عقده ده چې د خلکو سره موجود ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکمل سمسور. مرحوم صاحب خبرې مو واورېدلې، ډیره خټی کې اشاره وکړه، هغه دا دی چې په ځینو پښتنو کورنیو کې داسې سوچ شته چې ګني دا واکسین سړی ته زیان رسوي او لاولادې غورځي یا نور داسې تبلیغات یا شایعات شته. نو تاسو د طب له نظره، تاسو د ډاکټر د طب یاستې، نن دغه ورځ چې بیا هم هغه پښتانه چې زموږ غاګوري ستاسو غاګوري په دې اکله کلک څه نور هم وضاحت ورکړي، د ګزن یا د پولیو واکسین که ماشوم ته ورکړي شي څه نقص لري، څه زیان لري؟
یعنی لازم صاحب واقعیتونو تراسو د ګوزان یا د پولیو واکسین ماشوم ته هیڅ نقص نه لري. دا اول دا واقعیت ده. یو خواغه پروپاګندونه دي چې په خلکو کې موجود دي او هغه په منطق باندې ولاړ نه دي. نو کدی انسان تاریخ ته وګورو، انسان په خپل تاریخ کې یو برز لبای نه وړی ده چې اوس انسانان په هغه مرض باندې نه مبتلا کیږي، هغه چیچک ده. او چې چکم په اخره کې دغه د پښتنو سیمو کې اخیرانی کمپاین وشو او له دنیا نه چې چک ورک شو، اوس د چې چک په خلاف هیڅ په ټوله دنیا کې نه واکسینېږي او ټول د دنیا ملکونه یو ډېر زیات مقدار پیسې نورو کارونو ته استفاده کوي چې هغه د چې چک د مرض لپاره نه استفاده کوي. نو ټول انسانیت په دې کوشش کې ده که موږ وکړای شو د انساني په تاریخ کې دویم مرض چې د چې چک نه بعد د چې پولیو له بای نه یو شو، نو چې پولیو له بای نه لاړه، دا به د ټولو انسانان چې کوم ټول دنیا کې اوسیږي د هغو ټولو دپاره به یو ډېر لوی لاسته راوړنه وي او انسانان به له دې مرض نه وساتي. مثلا 1988 کې موږ 3.5 لک د پولیو واقعات درلودل او اوس چې 2013 سره شو، نو دغه د واکسین تاثیر و چې صرف 22 واقعات په ټوله دنیا کې لرو. نو دا معنا ورکوي چې واکسین د مرض د محو یا د ختمېدو لپاره ډېر مهمه ده. د پولیو واقعیات له 3.5 لک، یعنی 40 کاله مخکې موږ 3.5 لک واقعیات درلودل او اوس 22 واقعیات لرو. او متاسفانه دغه 22 واقعیات هم چې په 2013 کې لرو، دا په افغانستان او پاکستان کې موجود دي. د طبي له لحاظه واکسین صرف او صرف د دې لپاره ده چې د ماشوم په بدن کې د پولیو د وایرس یا د پولیو د ویروس په خلاف دفاعي سیستم قوي کړي، تر څو کله چې ویروس په ماشوم باندې حمله وکړي ماشوم فلج نشي. نو دا د واکسین هغه بنیادی فلسفه ده چې واکسینونه د همدې لپاره ماشومانو ته ورکول کیږي چې ماشومان یو قوي دفاعي سیستم ولري. اکثره خلک وایي چې خاصره کوي ولې ماشومان ته ورکوي، ولې نور ته نه ورکوي؟ چونکی زموږ ملکونه غریب دي، دلته صرف ماشومان ته واکسین ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د 5 کالو یا د 2 کالو یا د 1 کال نه واړه وي دغه دفاعي سیستم هم ضعیف وي او موږ ته واکسینونه ورکول کیږي. پر مختللی ملکونو کې څوک چې پیسې لري، اقتصادي قوی ده، هغه لویانو ته، هغه کسان چې د 10 کالو نه عمر زیات وي هغه ته واکسین ورکوي او واکسین د دې لپاره ورکوي چې هغه دوی اقتصادي توان لري هغه خلکو ته ورکولای شي. موږ تاسو پاکستان افغانستان اقتصاد ضعیف ده، موږ دلته صرف واکسین ماشومان ته د دې لپاره ورکو چې لویانو ته ورکولای نشو. او دغه دوه ګروپ دي، ماشومان هغه ګروپ دي انسانانو ده چې هغه ته د مرض خطر ډیر زیات وي، نو ځکه ماشومان ته موږ واکسین ورکو. او دا واکسین مثلا د نورو شیانو باعث نه دردي. ټول دنیا کوشش دی انده چې د انساني تاریخ کې موږ وکړای شو یو بل مرض هم له باندې یو شو، تر څو مثلا چونکه بارات پاکستان افغانستان او نایجیریا کې موجود دی، نو امریکا مجبور ده چې خپل خلک واکسین کړي، اروپا مجبور ده چې خپل خلک واکسین کړي او نور ملکونه.
او معنا نه ډاکټر صاحب،
مرض نه دی درې ملکونه هم خلاص شي، نو بیا به ټول دنیا کې هیڅ کوم واکسین نه کوي.
معنا نه ډاکټر صاحب، معنا نه ډاکټر صاحب. مرحوم صاحب برته به تاسو سره شو. ډاکټر صاحب سمسور په خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې منفي تبلیغات د واکسینونو په اړه شته، پروپاګاندا وشته، یعنی حقیقت نه لري واکسین واکسین خو هیڅ کوم زیان نه لري، نه ماشوم ته، نه د کورنۍ ته، نه دا کو دا خبره هم واقعیت نه لري چې غنی واکسین دی د بیا اولادې سبب وګرځي. په دې اکلې خو وضاحت ورک او دای ورسره ویل چې منفي تبلیغات خو ترڅنګ شته چې دغه سه دروغ او پروپاګاندا کوي چې غنی واکسین د انسان د نسل د ختمېدو یا د بل زیان سبب ګرځیدای شي. نو ساسو نه زما پوښتنه دا ده چې دغه منفي تبلیغات د چا کار کیدای شي، او لدینه هغه ډلې یا هغه علاقات چې دغه منفي پروپاګاندا وکړي څه ګټه اخیستای شي؟
کټګوري اساسي مشکل چې موږ په سیمه کې موجود دی هغه دا دی چې زموږ خلک په عمومي توګه کټاتي د افغانستان ټول کلی لزر حساب کوي، په څلور زره کلو کې موږ سپین کاغذ نه لرو یا قلم نه لرو. دا یو واقعیت دی چې دا پروت دی د افغانستان خلکو مخته. نو هلته دا کاغذي کمپاینونه یا دا اعلانونه چې د دې د خواکیزي د راډیو اعلانونه دا هغه خلک حتی خبر نه دي. دا کمپاینونه چې دا کم خله په خله د دې تر غوډو رسیدي دا اکثر د دولت د مخالفینو کار نه دی، دا د مملکت د مخالفینو کار دی. یعنی دا د همسایا مملکتونو چې به هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان خلک په پښو ودرېږي، له ناروغیو په امان اوسي، ځکه که په یو مملکت کې د ناروغیو سطح چې تکیږي نو هغه خلک خپل په پښو درېږي، او د دې هغه کم ګټ چې د بهرنیو هیوادونو په دغه دی دلته خوندي دي هغه په خطر کې کیږي. بل یو موضوع چې زه غواړم دا به تقریبا لږ د باندې هم دی، هغه دا دی چې افغانستان په اطرافو کې مشکل دغه د تشنابونو نشتون رامنځته کړی دی. مثلا تاسو که دغه نږدې د کابل دغه څلور اطرافو ته ولاړ شئ، شجمو د او دست لپاره یا مثلا د خپل قضای حاجت لپاره مامتو ته ځي، نارینه مو دښتو یا غرو ته خيږي. موږ د تشنابونو یو منظم سیستم نه لرو، او ډیر سرمایه گذاري چې په افغانستان کې شوی دغه پر واکسین او د واکسین پر کمپاین شوی دی. یونیسف په میلیونونو ډالر په دې مصرفي چې د واکسین لپاره اعلانات وکړي، په داسې حال کې چې دغه اعلانات هغه ته اصلا نه رسیږي، نه هغه تلویزیونونه ګوري، د اطرافو خلک او د ښار خلک خپل واکسین کوي، هغه هیڅ ارکان ورته لري. نو او نه جوړي چې کپولیو د قهر نه جوړي چې تاثیر اخلي، هغه دغه دغه خرابي رئیس حالات او دغه د کسواک خبر دی مخکې وکړ یا د شری خبره وکړه، دغه نه جوړیان ټول دغه مواجهه ایتا یا دغه د تشنابونو د نشټون څخه رامنځته کیږي. د دې پر ځای چې دې د تشنابونو پر جوړولو کار وکړي، دې پر اعلانات او پیسې مصرفي. نو که چیرې اساسي هدف دا چې مرزونه د منځ ولاړ شي، نو باید په اطرافو په کلو په ولسوالیو کې د تشنابونو پر جوړولو باندې مطالبه
ډیر مننه مرحوم صاحب. تاسو دغه ټکی ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د په افغانستان کې د یونیسف پروګرام ویان سید کمال شاه هم امریکا غږ آشنا ټی وی ته نن یو څه خبرې کړې دي د عامه پوهاوي او د دوی دغه د مصارف او د فعالیتونو په اړه. راځي د غږ خیوا ورو بیا به د ډاکټر سمسور صاحب څخه ځینې پوښتنه ولرو.
د پخوا پرته د خلکو کې د دې ناروغي په حق معلومات تبندیر دي، ځکه د موږ څومره کمپاینونه په لار اچولي دي، رسنیو له لارې خلکو ته ځانونه رسولي دي. بیا هم ځینې منفي تبلیغات هم کیږي، او بل عمده ستونزه دا ده چې لاسرسی په ځینو ساحو کې ډیر ګران وي. د مثال په ډول جنگونه وي، هلته عملیات شروع وي، دغه ټول د هغه خنډونه دي چې زمونږ معنی ګرځي ترڅو هر ماشوم ته په هر ساحه کې ځان ورسو.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو په افغانستان کې د یونیسف د پروګرام ویان سید کمال شاه خبرې واوریدلې چې دوی د عامه پوهاوي د کمپاینونو په لار کې د شته ستونزو په اکله وغږېدل، او مخکې مرهون صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې ګنې په افغانستان کې په ډیر اغیزمن توګه کمپاینونه او عامه پوهاوی نه دی شوی. تاسو په دې اکله څه وایاستې؟ نړیوالې او ملي ادارې په دې برخه کې د پوهاوی څومره پرمختګ کړی، څومره کامیابی او څومره ناکام پاتې دي؟
یعنی د پوهاوی لپاره کمپاینونه شوي دي، خو هغه تاثیرات کم دي. تاثیرات په دې کم دي څنګه چې موږ وویل چې رادیو تلویزیون هغه لاسرسی د اکثرو منطقو ته نشته، بل خلک بے سواد یا کب سواد دی، اگر پوسٹر یا نور تبلیغاتی مواد چی اگر دی لیکلی پیادونه پکې وی او خلک ویلای نشي نو دا یو بل مشکل سره مواجه کیږي. مګر څنګه چې د یونیسف بیان ویلې په هوای په افغانستان او پاکستان په اکثره سیمو کې اوس ښاوي دا خلک دی پویږي چې پولیو یو ویروسي مرض دی له ناپاکو اوبو نه کیږي او دا ناپاکې اوبو د دې لپاره دي چې موږ مثلا یو سیستم یو ښه اسانتیاوي د د رفع حاجت لپاره نه لرو او یوازنۍ لاره یې دا ده چې هغه سیستم موږ قوي کړو خپل ماشومان واکسین کړو. نو اوس په هوایي ښه سوی ده که موږ وګورو د واکسین کېدو کچا یعنی هغه ماشومان چې واکسین کېږي هغوی ډېر زیات شوي دي مګر هغه سیمې چې هلته امنیت ښه نه دی او واکسیناتوران یا واکسین هلته ماشومانو ته رسول مشکله وي بیا موږ ګورو مثلا یو میاشت مخکې د کندهار نه لږ ولسوالۍ نه یو کیس راپور شو چې هلته واکسین کول ناممکنه وو یا واکسیناتوران یا صحي کارکوونکو د امنیت له وجې ونه شو کړای چې ډېر ماشومان واکسین کړي. نو هغه سیمې چې واکسین هلته نه رسېږي هلته ماشومان له خطر سره به مخامخ وي او بدبختانه هغه بل په دې مرض باندې مبتلا کیږي.
او یو خبره چې د امنیت په برخه کې چارواکي هم وایي چې امنیت نشته او نور نړیوال ادارې هم دغه خبره کوي چې د امنیت نشتون د سبب شوی دی چې دغه د پولیو ناروغي ورکه نشي په افغانستان او پاکستان کې. خو دغه پښتنه ښایي د ډیرو کسانو په ذهن کې وګرځي چې دغه امنیتي ستونزه خو یوازې د افغانستان او پاکستان ستونزه نه ده، خو په عراق، په سوریه، په نور ځایو کې، په یمن کې، په دغه ځایو کې داسې جګړې دي چې له افغانستان شاید هلته ځینې وخت حالت ډیر بدتر شوي. نو امنیت خو په نورو هیوادونو کې هم خراب وي، هلته ولې دغه د پولیو ستونز دومره غټه نه ده لکه په افغانستان او پاکستان کې؟ مرحوم صاحب اول تاسو ځواب ورکړئ، ستاسو په نظر دا قصه دا توپیر ولې دلته
شته؟ ما مخکې یو خبره وکړله، هغه خورا مهمه نقطه ده. تاسو ګورئ د عراق خلک نسبتا زموږ ماډرن خلک دي، د هغوی په اطرافو کې د تشنابونو شتون ورسره په څنګ کې د هغوی دغه ټولنیز ژوند چې کوم دی دغه جوړښت یې داسې چې په کلیو کې هم ماډرن ژوند وجود لري. ولې زموږ اطراف سره یو جفا چې سوی ده ډېره پخوا څخه، خدای دې ملک بابا محمد شاه بابا وبخشي، د هغه د دورې وروسته اطراف په مطلقه توګه د خلکو هیر شول. ځکه د جمهوریت یو غټ مشکل دا دی چې خلک ټول د اطرافو څخه د ښارونو لور ته ځي، ځکه ډیموکراسي یو بد دغه دا دی چې خلق پر زرعت او پر هغه شانو دونه دغه نه کوي کار نه کوي څونه چې بي غواړي چې حکومت نه نوځي چوکیانی واخلي، ځکه هغه لاره ټولو ته خلاص شي نو اطراف ټوله پلیز دي. د داوود خان د دورې څخه دغه د جنگونو سلسله شروع شوله او هر بل دغه چې راتلی سیاسي اقتدار چې راتلی هغه اطراف باندې بمبارونه کوله. تاسو ګورئ چې د روسانو پر اتاک سره ټول بمبارونه یا ټول جنگونه په اطرافو کې و، نو اطراف لا اطرافي کېدل او د ښارونو څخه فاصله نیوله. دغه چې راځي د ډاکټر صاحب نجیب وختونه بیا مجاهد بیا چې دغه د طالبانو حکومت بیا او په اوسني حکومت کې هم ټول اطراف له ښارونو څخه شکېدلي دي. دغه د ښارونو څخه د اطرافو فاصله دغه د اطراف خلک د ښارونو په نسبت بدبینه کړی دي. دوی دا یو فکر کوي چې د ښار خلک ټول زموږ دښمنان دي او دغه فکر موږ خپل د ښار خلکو ایجاد کړی دي. تاسو ګوري مثلا په کابل کې ټول سیاستونه ټول پلانونه ټول ترې اوس د ډاکټر صاحب خبرې او دغه مخکې چې د رئیس د واکسینو څخه سړي چې کومې خبرې وکړې دا ټولې خبرې وایي د مرکزونو لپاره دي. زموږ خلک په اطرافو کې ما در ټول سپین کاغذ پیژني نه چې کاغذ څه شي دی، نو هغه به فکر څو وګوري، فلم به چیرې وویني، راډیو به چیرې واوري او هغه به څه غوږ ونیسي دا څه شته. هغه د پولیو په نامه هیڅ شی نه پیژني، فقط دا پیژني چې بس وایي د پلانکیز دوی د پیریانو پر د میږیانو پر غار باندې اوبه چې ولي وې دا رقم کوز وشته. هغه دا فکرونه لري په هغه اصلاحي په خواني فکرونه دي.
مننه مرحوم صاحب،
یعنی دا د ټولنو فاصله دا تر ټولو غټه
ستونزه ده. راځي چې ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي چې د غو پښتنه واورو. دل نواز صاحب له بنونه مونږ سره دی. دل نواز صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، پښتنه مو څه ده؟
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نو دا څه ویل چې د پولیو وایرس قابو موندل څه کې دی کنه؟
وایس اورم تاسو په پښتنه جر وکي او اورم.
د دې پولیو وایرس کابو منګل کې کیندي په داسې دی واجی دی چې سخه د مایند پلورې حق جوړې دي چې دې خپل صفای خیال اوسوتی و د خپل زړې د سره وقار شه د بچو نه سملای کنه
او
او بل سره هغه خبره ده چې د حکومت مشکې دی وکم دی ری دوی چې د دایو نه دیږي د کیم د بچو نه کیسې نه کوي په دایو زوی په زوی مخالفه زوی شه مرکزی نه جوړ کړی دی چې د دې د یونې څو د سره نه کېدل چې دې د غیر ماهری د یونې د سه خامل شوې ته ورګي چې کله د دې د بچي د پیدا شتم کې ځکه نه هغه بچای د څه دوی ته ورته وی چې به نشته چې یې چې پولیو د داسې دی او داسې دی په پولیو او پولیو واري څو نن زبې کې مسله حل د څه چمتو دي چې ډېر کا په ډاکټر په څنګه یې چې اعلی د ویر کې تکترې و چوا
نو تاسو پښتنه څه ده؟
بالکل اسمان پاره خلکو ته شوې نه دي خلکو له دې په اهمیت باندې پېښوې دي ار سې کو کینو ته ایر و تاسو شمه راوچې ان کاری خلک ان شاء الله چې ډېر کام دي سې کوي یا نه
او او ډېر مننه سلامات سید النواز صاحب دویم اوریدونکو کتاب خپل لاړ شو لیاقت توري له پاره چنار نه مونږ سره دی لیاقت توري سب سړی مشه یو پښتنه مسه ده
اجنیشته السلام علیکم څو ته او ډاکټرانو ته د احترامات وړاندې کوو
وعلیکم السلام
دا پولیو حقیقت کې یو ډېر بشارم مراد دی مو یې کوسواری کبلی یاري پلرینی کې دی مثال ملوي دي او بازي بازي د سي خلکا دي چې کوته کو سخه یې بترو مو پورې تلای شي او بازي بازي د سي دي چې په پونه تړلې دي خوېږي او وېږي کې به خلي استوي دي وېږي کې به خلي کې نوې دي کار ته کې جوړي بترو ته دا والدین کسي خو مو حیران ده ته یو راغ نشه دا کله یم حمل دوران کې ادا کیدای شي او کوي دي دوی د خدو پر حمله خدو پر څه سوچ لري د ډاکټر صاحب صاحب یو بل څه هم ده ته د تاسو کې څو کا چې ملایون صاحبون دنیا ته پوهونی ورکړي خید نه کی ای دی په متعلق خو دی کدی امام ته تو ورکړي وا چې پوریو کتره حلول دي او دی کدی امام نا بل دره خو مولای بووی چې هغه پټونی مال نکی ای ملایونو صدا پټو ورکی چې حرام دی ای دوی متبادل د ملایون څخه بل څه جوړوای شي چې هغه حرام نه وي پوریو د مرزا ورکی حرام نه وي نه دا متخدلګ وضاحت وکړي کنه دوی
اوکې ډیر مننه سلامات وسیل یا قطوري صاحب راځي تاسو دوه پښتنه وی یو به مرهون صاحب درته جواب کی او بل به ډاکټر صاحب سمسور درته جواب کی دا ول به سمسور صاحب درته جواب کی ډاکټر صاحب لیاقت توري صاحب له پړه چنار نه دا پښتنه کوله چې وای د حمل په دوران کې چې کله یو خزه میندوار وي نو هغه وخت کې داسې ډاکټران څه کولای شي چې د ماشوم پاینده کې د ماشوم د ګزړن یا د پولیو مخه ونیول شي او که یوازې دا دی چې ماشوم پیدا شي به ورسته بیا ورته واکسین ورکول کیږي
لامه صاحب متاسفانه په هغه وخت کې څه نشي کېدلای ولی مور خو چې په هغه سن کې دا چې هغه د پولیو مرز غي ته نه کیږي خو ماشوم چې څنګه پیدا شي د انده لپاره مونږ وایو چې څنګه ماشوم پیدا سو د پیدایش نه فوراً بعد باید چې دوه قطرې واکسین ورکول شي او دا د وخت ری واکسین چې ماشوم ته فوراً بعد د پیدایښت نو ورکول کیږي دا د دې باعث کېدای شي چې د ماشوم دفاعي سیستم قوي کی او ماشوم بیا د پولیو مرض سره مخامخ نشي
ډیر مننه سلامات او سی یو مرهون صاحب د وایم پښتنه به لتاس نه و پښتو دی لیاقت توري سی ویلی چې وای د ستر سر ملایان لکه د کعبه ملایمام هم ویلی چې دا د پولیو څاڅکی چې دی دا حلال دی او حرام نه دی او همداسې زه باید اضافه کوم چې په پاکستان کې د حقانیه مدرسه چې دومره ستره مدرسه ده دینی د هغو مشرانو هم فتوا ورکړې ده چې د پولیو واکسین باید واخیستل شي او دا حرام نه دی دا حلال دی نو وی سربیر پر دی چې داسې لوی لوی عالمان د دین او د کعبه امام وایي چې دا حلال دی بیا هم څنګه داسې نور ملایان را پیدا کیږي او دوی فتوا ورکوي چې دا حلال نه دی دا حرام دی یعنی دا ټولنیز برخه ته بیا هم ځو د دینی ملایان ترمنځ ولې د توافق نشته
یو شی ډیر مهم دی زموږ د اطراف خلک د مکه ملا نه پیژني نه د کعبه ملا پیژني او نه په پولیسو زموږ د اطراف خلک زموږ حتی د شهرونو خلک خپل د ملا خبره ته ډیر په دقت غواړي چې ډیر په دقت او ډیر احترام کوي
تاسو په دې اړه ډېرې مشهورې فولکلوریکي کیسې او داستانونه اورېدلي دي چې کوم ملا په کوم کلي کې ویلي وه چې هندو دته هغه د هفتې د غدو ورکول هغه موز دې نه ورکوي، نو بیا ده ویلي وه چې دا هندو کافر دی، بیا هغه د هندو دکان ته خلک نه ورتلله، بیا دلته څو ورځې وروسته هغه هندو چې کوم تغچ باندې وو هغه یې ورکړی، بیا دلته ملا ویله چې زه تازه خبر شوم چې هندو بېرته مسلمان شوی دی، بیا دلته خلکو سودا دې کول. زموږ خلک په عمومي توګه دغه پروسیجرونه او دغه طریقې زموږ نه دي زده، موږ په عمومي توګه کولای شو چې دغه د یونیسف د پروګرامونو د لارې ملا صاحبانو ته چې هغه په اطرافو کې دي دا یو غیر شرعي او غیر قانوني خبر نه ده، هغوی ته د دې اجره ورکړو چې ته د خپل کلي د خلکو سره په دغه اړه وغږېږه. دا د دوی د ژوند مسله ده، دا نه رشوت دی نه بل شی دی، بلکې دا ملا دي زده کړې کړي دي او خلک یې خبرو ته خوښ نیسي. دا د یو په اصطلاح که ته هغه کوم خلک چې ته سیمو ته د کمپاینرانو په توګه هستې هغه ما استوه هغه پیسې د دې پر ځای چې کمپاینر ته ورکړي ملا ته یې ورکړه چې ملا خپله هم د خپل د کلي یو مزمات خو وکړي، خپل مسجد خو جوړ کړي او هم د خپل خلکو ته نصیحت وکړي. د دې لپاره باید موږ د هغه پخوانیو سیستمونو څخه موږ د افغانستان په قانون کې زموږ هر سیمه ملک لري، هر ملک خپل ملا لري او هغه ټول سبسیدي د حکومت سره، او حکومت کولای شي چې د یونیسف او د مرستندوی ادارو سره په ګډه داسې یو پلان جوړ کړي چې د کمپاینرانو پر ځای د ملایانو او د ملکانو څخه کار واخلي، او دا تر ټولو بهترینه لار ده.
مرحوم صاحب
نه
واز دغه مشکلات اول څه بل کې واقعا تاسو د څه ته اشاره وکړه چې ما مخکې د پروګرام نه نن سهار د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر ډاکټر فریدون بارگزی صاحب سره مرکه وکړه، او د غنه مدا و پختل چې دغه لکه تاسو چویل چې ملکان او مشران د کلی کې دوی او یا ملایان دوی څنګه رول لوبول شي، نو غ ما سره په دې برخه کې ځینې شیان شریک کړل، راځي چې دغه خبرې دلته په ګډه سره واورو.
پاینده کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت په قومي جرګو کې چې په ولسوالۍ او نام نسیمو او د ډیورنډ د فرضي کرښې پر شاوخوا باندې قومي جرګې جوړېږي، قومي مشران او دیني علما وهڅوو چې تر څو په دې کمپاینونو کې د فالج د مخنیوي لپاره یا د پولیو د مخنیوي لپاره برخه واخلي. متاسفانه یو مشکل موجود دی چې هغه سیمې چې د مخالفینو یا طالبانو تر واک لاندې دي هلته کور په کور کمپاین ښه نتیجه نه ده ورکړې او هلته څه مقاومتونو سره مخامخ شوي دي. نو اوس تصمیم داسې دی چې د کور پر ځای باندې د مسجد په مسجد کمپاین شروع شي، او موږ به ډېر ژر د ساتامې د محترم وزیر صاحب سره تفاهم لیک امضا کړو او په دې پروسه کې به ورسره پوره پوره همکاري وکړو.
ډاکټر فریدون بارگزی د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر و چې د جمعات په جمعات یا د مسجد په مسجد د کمپاین خبرې کولې چې داسې یو څه په نظر کې لري. نو ډاکټر صاحب اکمل سمسور، له تاسو نه زما پوښتنه دا ده چې دغه کمپاین چې جمعات په جمعات یا مسجد په مسجد دا به پیل شي، دې ته څومره تاسو خوشبینه یاستئ؟ آیا دا به ګټه وکړي دا ځل؟
وزارت دی صحت عامه دی څو کلونو اخر کې له ملا صاحبانو سره خبرې کړې وې او دیغو خبرې دیغو هغه یو تفاهم نامه چې حج او اوقاف وزارت سره امضا شوې و هغه دې باعث شوله چې دلته د موږ دینی علما چې دي هغو د پولیو د واکسین ته ډېر زیات کومک وکړ، او بعضې هغه سیمې چې هلته به خلکو ماشومان خپل نه واکسینول، نو کله چې د دې ملا صاحبانو او د علما کرامو خبرې واورېدلې نو هغه د دې باعث شولې چې د پولیو واکسین هغه سیمو کې ډېر زیات شو، تقاضا یې زیاته شوله. نو دلته خو د ملا صاحب چې څنګه خبره وشوله د ملا صاحب خبرې ته خلک ډېر خوږ نیسي، نو دا به ډېر مفید وي او میندې او پلرونه به دې ته یعنی دې ته به برابر کړي چې هغوی خپل ماشومان راوړي او واکسینې کړي. ولې د پولیو واکسین مسؤلیت ګډ مسؤلیت دی، دا د صحي کارکوونکو د ډاکترانو دایانو د قابلګانو د دو مسؤلیت هم دی او د مور او د پلار مسؤلیت هم دی. نو فقط داسې هم نشي کېدلی چې صحت عامه یا ډاکتران د تکړه شي ټول د واکسین کړي، که چېرته مور او پلار خپل مسؤلیت ادا نه کړي نو بیا هم ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي. نو د ما زه خو امیدواره یم که چېرته ملا صاحبان د پروسې سره کومه کوتي نو مور او پلار ته دا تلقین وشي او مور او پلار خپل مسولیت په صحیح توګه ادا کړي نو بیا امکان ډېر دی چې ټول هغه ماشومان چې هر کال یا هر کمپاین کې نو واکسینېږي هغه دې به واکسین شي او انشاءالله موږ به وکړی شو چې د پښتنو له سیمې نه دغه مرض ورک کړو او په دنیا کې بیا څوک یاد نه کړي چې یاره مرض فقد او فقد د پښتنو په سیمه کې یا فقد او فقد دوه ملکونو پاکستان او افغانستان کې پاتې دي موږ لوګو ملکونو نه شو چې موږ مو ویلای شو په ټوله دنیا کې چې دا غلا پاکستان او افغانستان د پولیو مرض نه ځان خلاص کړی دي
او مننه سلامات
چې دا به فائدہ وکړي
سلامات اوسئ مرهون صاحب ستاسو خو په سیاسي چارو هم نظر ساتي یو د سیاسي چارو څېړونکو یاستي یو په لاره موضوع چې دلته هتل د گزارن یاد پولیو د سونځ په حق لا یادېږي هغه د طالبانو تر ولکې د سیمو کې د گزارن یاد پولیو شتون دی او دا چې د پولیو د واکسین ګروپونه په غو سیمو کې ځین وخت ډیر غټ سونځ سره مخېږي نو کتا سورته وایي چې په دغه تیرو څو لسیزو کې طالبانو یا په تیرو څو کلونو کې د طالبانو کردار یا نقش په دغه پولیو په برخه کې څنګه دی دوی همکار دي نه دي دوی داسې کسان دي چې سونځي غټ ډیر غټ سونځي جوړ کړی وي که څنګه
زه د طالبانو له مشرانو څخه هم خبر یم او دوی هم پیژنم او دوی په دوره کې ماشومان خړې دي او دوی پیژنم د دوی په دوره کې هم همدغه واکسین موجود و حتی دوی خپل مرستې ورسره کولې او تازه په تازه تاسو د طالبانو چون طالبان یو سیاسي او نظامی خوا ده خپل جنگ کې هغه دوی خپل کار دی او زه د افغان پایس چې زه څومره د دې دغه کړنو ته متوجه یم څو ورځې وړاندې تاسو د طالبانو یو اعلامیا ولیدل چې د افغانستان په اطرافو کې اوبه ختمې شوې او خلک له مرستو سره مرستو ته اړتیا لري دا په دې معنا ده چې دوی دغه ډول مرستو حمایت کوي تاسو ویني چې اوس مهال طالبان تر بل هر وخت د اودیر سیاسي قدرت پای ځکه مطرح کی چې د امریکا په وړاندې د نور جنگیدونکو اور قدرتونو سره خپل قراردادونه لري او دا د دې معنی لري چې د ځینو نړیوالو توافقاتو ترجمان دي ځکه چې تر کومه ځایه خبر یم او د طالبانو په سیمه کې متوجه سو یم دوی په درې ډول خلکو کار نه لري چې یو روغتیايي کارمندان دي بل واکسینا توران دي او بل ماین پاکون کیږي په دغه درې خلکو دوی کار نه لري او کله نا کله د دغه خلکو په نامه سیمه ته نور خلک دي چې هغه دی نیولېږي او کله نا کله داسې شي چې طالبان خو اوس راټول قدرت نه دی بلکې پاشل شوی مخالفین دي د دولت معلومی نه چې ټول حتی د خلک غلالي کې ځین شان کې د طالب توانې یعنی طالب اوس هغه تور لاس دی بس چې پر اچي کاش کې دغه یو شی ده نو طالبان په عمومي توګه د دغه عمل منفي کارون څخه ګرځي زه دا د دې ملاتړ په توګه نه وایم بلکې په سیمو کې د دې چې دغه سی خاله ګرځي چې هغه شمالي د دې چې هغه عمل ثبوت یې حمله رمه زه ویډیو غانې د ښکارا کول زم دي مخالف نه دي غټ ستونزې نه پېښي ولی بدبختي دا ده چې کله نه کله چې هغه سی متبدل دي جنگ پېښي دي
نو مرحوم صاحب
په فایل کې
ډیرو بخې
پړندو بمونه کې برابرې دي
مرحوم صاحب
چې مې ماین گزارې کړې هغه خپل خطر پېښې
مرحوم صاحب زمنګ اوریدونکو خو ډیر د ډیورن دواړه کرخې ته دي چې همدا زمنګ هغه غوري نو دا سونځي خو یو د طالبان د افغانستان دي چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د واکسیناتوران سره څنل لري خو حالت اخوته د پاکستان خواته ډیر ځله د شوې دي چې د واکسین پر کمپاینرانو باندې چې دوی غوښتل چې کلی تولار شي د زی شوې دي وژل شوې دي تختول شوې دي یو ځل نه دوه ځل نه څو ځله
البته یو خبر استا بل مې سوال ته یو خبر استا غدا دي چې هغه خلک چې د ډیورنډ کې شاه خواته چې هغه تر دې خاطر خلکو ډیر لوست او ماډرن طالبان دي ځکه هغه د پاکستان د حکومت په خلاف راپورټ سي پښتانه او بلوچستان او هغه اکثر تاسو یاست او تعلیمي خارج شمدان وو دی دا ولا دی هغه ته خبر ورکړي چې دا سي یعنی د ډیورین کرښه هاخوا چې کوم خلک فعال دي هغه په مجموعي تو ډیر کله د دې څخه ډاریږي چې د پاکستان کوم ایجنسی چې د کوم سیستم چې موجود دی هغه د واکسیناتوران په نامه د ایجنسی غړي اصلي دا سپیش اکثر وخت ما شخصي کوم معلومات چې زه ثبوت نه لرم دا خبره د یو دغه د اساس کوم کوم معلومات چې ما سره د ځای خلکو یا د وزیر چې دلته افغانستان ته مهاجر شوی دي یا د بې ځای شوی دي دا خو د خلې ما خبره اوریدلې ده چې دی وايي چې دی د واکسیناتورانو او د
مرستندوی په توګه اکثره وخت موږ ته نظامي خلک راځي چې دا موږ زاینه معلوم دي د شپې عملیات وکي او دغه وجه دغه سی یو ستونزه موجوده ده. دا یو سیاسي او ډېر فیکشلی او بحث چې دلته هغه تحلیل یې د فست خبرونې تر دغه هم لوړ دی، یعنی خلک یې نه سي ازمولی چې موږ څه ښایو. په عمومي توګه مشکل موجود دی، یعنی په دې معنا موجود دی چې یا دې پر رندو حملات کې برابرۍ یا مثلا پر رندو بمونه خېجه دغه یو مشکل موجود.
سلامات اوسې. بل پښتنه به د ډاکټر صاحب اکمل سمسور نو کو خو دغه مخ کې راځي دلته د افغانستان د سرحدونو قبایل چارو مرسیال وزیر ډاکټر فریدون بارگزی یو بل خبره وورو چې نن ما ته دا ویل چې غنی پاکستان په دې کې چې دا ګزړن یا پولیو د دغه دوه هیوادونو ترمنځ یوازینی مشکل دی، وای داسې غلط معلومات کله کله خبري چې غنی دغه سونزه د پولیو د افغانستان او پاکستان ته تللې ده. راځي چې په خپل د بارگزی صاحب خبري وورو.
تیره جلسه کې د کابینې د ساتامې محترم وزیر صاحب دا موضوع تشریح کړله. متاسفانه چې پاکستانی چارواکي کله کله دا موضوع ته سیاسي رنګ ورکوي، هغه موضوع هغه واقعیت چې دوی لري هغه په درست شکل باندې هغه ته انعکاس نه ورکوي. ساتامې د وزیر صاحب د خولې څخه چې موږ واورېدله خبره داسې وه چې دا په کونړ کې هغه مهاجرین چې د ډیورنډ د فرضي کړې شي د اخوانه افغانستان ته راغلي دي، دغه واقعیت ورسره راغلي دي.
ډاکټر فریدون بارگزی خبرې مو اوریدلې. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، ساسو نظم پښتنه دا ده چې د پولیو خپراوي یا دغه چې د یو هیواد نه بل هیواد ته زی دی، یو ولایت نه بل ولایت ته، د سرحدونو نه اوړي، دا څنګه د طب د لحاظ یا د عامه روغتیا د اړخه څنګه معلومې دی؟ شي داسې طریقې شته چې معلوم شي چې دا ناروغي له کوم هیواد نه کوم هیواد ته تللی؟
بلې لا می سه بوس خو چونکه لابراتوارونو ډېر پیشرفت کړی دا، نو کله چې د پولیو یا واقعیا راپور شي دغه ماشوم یا دغه د ګوزن د ماشوم مواد غایطه یا بولې اغستل کیږي او هغه بیا لابراتوار کې معاینه کیږي او مخصوصا معلومیږي چې دغه ویروس چې د ماشوم ته د مرض مخامخ شوی دا د کوم زینه، یعنی هغه منبع د کوم زینه واو د کوم ملک نه وا، نو اقسام د پولیو د وایرس معلوم دي هغه که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي. نو دا دا یعنی موږ دقیقا معلومولی شو چې دغه مرض چې یو ماشوم کې پیدا شوی ده د کومې منطقې نه دغه ویروس چې دی ماشوم په بدن کې داخل شوی ده، یا کوم ځای کې خرابې اوبه څښلې وې چې دا مرض دی، ناپاکې اوبه څښلې وې چې دا مرض دی ماشوم بدن ته داخل شو. مګر مشکل د پاکستان او د افغانستان د دواړو دادا چونکې صحي سیستمونه د دواړو ملکونو ضعیف دي، خپل کالونه 100% په صحیح شکل باندې نه کوي. موږ دا وایو چې صحیح د بي سي وادي دا مور او پلار خپل مسولیت صحیح نه ادا کوي. ملا صاحب هم لږ ملامت ده، نور د ټولنې غړي ملامت دي، مګر دام باید چې ومنو چې د دواړو ملکونو صحیح کارکوونکي او صحیح سیستمونه چې دي هغه ډېر قوي نه دي. تاسو مثال مخکې د عراق او د یمن او د سوریې ورک الټا سی هی سیستم ډېر پرمختللی ده او ډېر قوي سی هی سیستم اوسم لري، اگر چې جنگ الټا موجود ده. نو دواړه ملکونو سی هی سیستمونه بجای د دې چې خپل مسولیت ومني او دا ومني چې د موږ د کمبوتی له وجې نه یا د موږ د نه کار کولو له وجې نه ماشومان په ګوزن اخته کیږي، هغه بیا داسې کوي چې وایي چې والا د پاکستان وایي چې دا د افغانستان نه دا ویروس مونږ ته راغلی ده، افغانستان وایي چې د پاکستان نه دا ویروس مونږ ته راغلی ده. نو اصلي هدف دا نه ده چې ویروس له کوم ملک نه راغلی ده، اصلي هدف دا ده چې هیڅ ماشوم په افغانستان کې او په پاکستان کې باید چې په دې مرض مبتلا نشي، او دواړه صحي سیستمونه یا دواړو ملکونو صحي وزارتونه باید چې دې ته یو ګډ کار وکړي تر څو دا مرض له دې منطقې نه مونږه ورک کړو او دا مرض نومن د دې منطقې نه ورک شي.
سلامات اوسې. مرهون صاحب، د پاکستان او افغانستان د ترمنځ د حکومتونو اراده څومره پیاوړې ده چې د پولیو په وړاندې مشترکه او مخلصانه مبارزه وکړي؟ آیا د دغه پدیدې په مقابل کې د مبارزې په برخه کې هم افغانستان او پاکستان داسې کوم سیالي شریکي یا سیاسي توپیرونه لري، او که په دې برخه کې مخلصانه همکاري کړې تر اوسه؟
متاسفانه یو شی چې ډېر موږ د پاره نه امیدوم کې، هغه دا دی چې تاسو متوجه یاست چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو غټ مشکل دا اوس روان دی. هغه پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره د ډیورنډ پر هغه غیر مشروع کرښه باندې د اغزن تار کش کوي او دغه اغزن تار یو لوی ستونزه رامنځته کړله. هغه دا چې دا ملتونه یې نور هم سره بیل کړله او دغه ستونزه ډېره جدي ده. او بده خبره دا ده چې کوم معلومات چې زما سره شته دغه د ګوزانتی شي یا د واکسین تر ټولو جدي مشکل یوازې د پاکستان په هغه منطقو کې دي چې پښتانه او بلوچ دي او د افغانستان هم په هغه منطقو کې دي چې هغه اکثره پښتانه دي. یعنی په لوی اکثریت سره د جنگ په سیمو کې دي او د جنګ سیمه لوی په لوی اکثریت کې د بلوچ او پښتنو ده چې بلوچ هم د کرښې دې خواته دي هم هغه خواته دي دا د ډیورین د کرښې. دلته اساسي مشکل دا دی چې افغانستان حکومت خو مطلق په سیاست اخته دی، هیڅ ټولنیز اړخونه ته پام نه دی او د پاکستان حکومت هم دغه پاټا په عمومي توګه د نظر اچولې ده. نه د بلوچ سره علاقه مند دي ځکه بیا هغه د بلوچ جینوسایډ دی شروع کړی دی او د پښتون سره چندان علاقه مند نه دي ځکه دوی ټول پښتنو د طالبانو په سترګو ګوري. دغه موضوع ته په هغه جدي توګه توجه نشته. دا زما اولین دغه
حکومت څه نشي کولی ولسونه ته که حکومتونه که دا رقم پر رقابت کې دي نو ولسونه په دې اکله څه کولی شي لاس په لاس ورکولی شي او د بل او دغه په دغه برخه کې
تر ټولو غټه وظیفه دلته د ولسونه ده چې دغه ولسونه خپل سیستمونه او ساختارونه لري. تاسو ګوري موږ زه د کندهار یو مثال در کوم. د کندهار د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو قوم دي چې هغه اڅکزي دي او لږ چې پسراتیر چې د کندهار څخه دې خوا ته راپورته کېږي بیا نورزی دي بیا چې راځي بلوڅ دي. ټول قومي ساختارونه او سیستمونه موجود دي. قومونه کولی شي چې د خپل د جینوسایډ د مخنیوي لپاره یا خپل دغه نسل د تباهۍ د مخنیوي لپاره لاس سره ورکړي او د ټولو مرضونو کاغذ سیاسي دي که فزیکي دي که رواني دي دغه د مخنیوي لپاره دوی ودرېږي. ملکان مشران او د کلو او د لرغو خلک دغه لاس سره ورکړي او دغه مشکل په وړاندې ودرېږي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب اکمل سمسور. بلې تاسو کوم څه تبصره
درلودئ؟ او تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. نو پښتو کې هغه مشهور متل دی چې د خلکو زور د خدای زور ده. که د دواړه ولسونه د دواړو طرفونو سره لږ ذره فعاله شي راویښ شي او په حکومتونو باندې زور واچوي نو دا امکان لري چې دا د خلکو زور د خدای په زور باندې تبدیل شي او دا د پولیو مرض موږ له دې منطقې نه ورک کړو. حکومتونه خو خپل کوشش کوي د خلکو نه سوء استفادې کوي څه د ډیورنډ هغې طرف ته څه د ډیورنډ دې طرف ته. حکومتونو خو بعضې خلک په حکومتونو کې داسې خلک موجود وي چې هغه د خلکو نه سوء استفاده کوي یعنی خرابې استفادې کوي. مګر خلک باید چې راویښ شي او لاس سره یو کړي ترڅو دا مرض موږ له دې منطقې نه ورک کړو.
او ډیر ښه. او زما پوښتنه بل اساس نه دا و چې مخکې تاسو ویلي چې مثلا سیریا، عراق یا شام او یمن او دا ځایونه دوی ډیر یو پرمختللي سیستمونه لري د طبي، خو که وګورو پاکستان اوس په اسلامي نړۍ کې یو ډیر لوی طاقت دی، اټومي وسله لري، اټومي طاقت دی او د په سیمه کې د هند په شان غټ سیالان لري. په دغه سي لوی طاقت سره دوی بیا څنګه دغه طبي سیستم تر اوسه پورې دومره ناکار دی چې حتی د عراق او د یمن او د شام سیستمونه ترې خدي؟
لامین صاحب، پاکستان بدبختی دا ده چې خپل سرمایه یې خپل پیسې یې ټولې په دې ولګولې چې څنګه خپل اردو فوج او نظامی قوا قوي کی او یو بم اتم ولري او متاسفانه په دې باندې ډېره کمه سرمایه گذاري وکړه چې څنګه یې خلک لوستي شي، د تعلیم کچه زیاته شي، صحي سیستم قوي شي. ما چونکې د افغانستان په صحي سیستم کې اوس کار کوم، له اوس مخکې ما د پاکستان په صحي سیستم کې هلته ما کار کوو، نو زه یو خبره ډېر صحیح په وضاحت سره ویلای شم چې پاکستان کې کوم صحي سیستم د ښارونو نه که تاسو راووځئ کلو ته لاړ شئ هلته صحي سیستم یعنی هغه دولتي صحي سیستم د پاکستان ډېر ضعیفه ده نسبت افغانستان ته. نو چونکې دولت پاکستان ډېره سرمایه ګذاري په صحت باندې او په دولتي صحي سیستم باندې نه ده کړې، نو د همدغه لپاره دا د دې باعث شوی ده چې پولیو خو موجوده ده خو مګر بمیاتم یا په نظامي طرف باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې ده. نو هغه د نظامي قوت خودي مګر انساني قوه یې ډېره ضعیفه ده. انساني قوه په دې ضعیفه ده چې یو خو یې نفوس ډېر په تېزۍ باندې زیاتېږي او دویمه خبره دا ده چې په صحیح سیستم سرمایه گذاری نه کیږي. زه به یو بل خبره ته اشاره وکم چې تاسو ویلې چې بعض خلکو کې دغه فکر موجود ده چې د پولیو وایرس یا د پولیو واکسین د دې لپاره ده چې نسل کم کی. نو هغه ټول خلک چې دغه شک لري هغه دوی دا وایي چې آیا د پاکستان او د افغانستان نفوذ ورځ ورځ کمیږي که زیاتیږي. نو که چیرته واقعا په دې واکسین کې کوم داسې مواد وایي چې نسل کم شي نو دا د نفوسونه د دواړو ملکونو ولې زیات شول؟ د پاکستان نفوس اوس له 200 میلیونو نه زیات شوی ده او د افغانستان نفوس موږ ګورو له 100 کاله نه مخکې اوس 50 میلیونو ته جګ شوی ده. نو موږ دواړو ملکونو کې ګورو چې نفوسونه خو ورځ په ورځ زیاتیږي، مګر بیا هم خلکو کې کدا شکونه موجود دي چې د پولیو واکسین د نفوس د کنټرول دپاره ده یا د نسل د کنټرول دپاره ده. نو دا یو غلط فکر پکې موجود ده، مګر ملکونه باید چې د دواړو طرف څخه د افغانستان
سلامت اوسې ډاکټر صاحب
انساني نیرو باندې سرمایه ګذاري وکړي.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب. او خبرونې روسي شوي دي مرهون صاحب، که تاسو کوم وینا ولرئ یا کوم پیغام ولرئ پښتنو ته، د افغانستان پښتنو ته، د پاکستان پښتنو ته، یو خود حکومتونو هغه مسولیتونه دي، یو په خپل د خلکو مسولیتونه دي. ستاسو وینا خلکو ته څه ده په دغه ورځ؟
زما د افغانستان د پښتنو د لپاره تر ټولو غټه، یعنی د لر او بر دواړه پښتانه چې دي، زما تر ټولو غټه مشوره دی ته دا ده چې په عمومي توګه یو خود تشنابونو خپل ډېر بد کار دی چې زموږ منډې خوندې او زموږ مېرمنې دا په تشناب دپاره مامتو یا باغونو ته دي، دا ډېر سپکاوی دی. یو مسجد او د ملایانو څخه تر ټولو غټه توقع دا ده چې انسانان دغه ژوند ته متوجه کې. اسلام ټولنیز دین دی، اسلام هېڅکله نه دی وي چې انسان دی دغه خوا ته ولاړ شي، د وحشت خوا ته ولاړ شي. یا انسانان دي ټولنیز ژوند څخه لیرې ژوند وکړي. هغه یو مشهوره حدیث چې د پچلا رهبانیت په اسلام، په اسلام کې رهبانیت نشته، سړی راهب چې خیرن ګرځي او چټل ګرځي.
ډېره مننه.
خبره مې تر ټولو جدي پښتنو ته دا ده، هغه اخیری خبره چې د حکومتونو څخه دغه نه توقع نه کړي لکه څنګه چې خپل ځان باندې حساب کوي او خپل ځان جوړوي.
ډېره مننه. سلامات اوسې. د خبرونې وروسته شیبي دي د خپل میلمنو نه ډېره ډېره مننه کوم. او په وروسته شیبو کې به د شفیق مرید چې یو ډېر مشهور افغان سندرغاړی دی، دغه یو سندره چې د پولیو یا ګزرن لپاره ویلې ده، هغه به سره واورو. او دا سندره په جوړولو کې د افغانستان د امریکا غږ، د افغانستان سرویس، د آشنا ټی وی دا سندره تاسو ته چمتو کړې ده. راځي چې وایو ورو سره.
پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا، مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا د ماشومانو راتلونکی څارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي، پام چې ترې پاتې ماشومان شي، چې لوشي ګلګل چې خزان شي، چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا، مور او پلارا د خدای د پاره ماشومانو راتلونکی څارا. What's ساتکی یہ وسکلیارا دماشو مانو رتلون کے چارا